د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم ټکنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي وړاندې مو په پېښور او مردان شهرونو کې د نننۍ تروریستي بریدونو له جزئیاتو خبرو د افغانستان په اړه هم ګڼ مطالب لرو د افغانستان په ارتباط په افغانستان کې د پاکستان د سفیر څرګندونه خبرو او همدارس په دې خبرونه کې واوري چې په ننګرهار کې شمیر کسان شکایت لري چې د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د بشپړو مطالبو تر معرفي مخ کې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
لمړی د خبرونو سرچکی د بغلان امنیتی چارواکی وای د دی ولایت په بورکاو لسوالی تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونو برته پر شاو تمباوه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او د خیبر پښتونخوا په مردان شار کې په یو حمله کې لشتر لژلس کسان وژل شوی دی بشپړه خبرونه د بغلان امنیتی چارواکی وای د دی ولایت پر بورکاو لسوالی تیر شپه د دولت وسلوال مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتی ځواکونه برته پر شاو تمباوه د بورکاو لسوالی د امنیتی قومندان محمد علي ازادي رادیو ته ویل وسلوالو تیر شپه د غو لسوالی پر اتسو پوسټو حمله وکړه هغه مخالفینو ته د اوشتي مارک جوبلې په اړه داسې ویل
یک بجه شب یک حمله تهاجمی رو سری پوستای امنیتی ما در شهر نوی فلول انجام دادن زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دیگه 7 نفر کشته داشته باشه
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتی قومندان په وینا په وجلسیو کې د طالبانو یو شمیر قومندانان هم شامل دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بغلان بورکا ولسوالۍ چې له انتخار ولایت سره پوله لري یو د دې ولایت له ناامن ولسوالۍ څخه ده د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی د غوڅ ملاتړ د ماموریت وای جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوی دي
We essentially look at how the Afghans have remained
مش په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي څنګه دا ورتیا تر لاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي مش باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله شو د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سم لار روان دي
and they are still generally on track with their campaign
د غوڅ ملاتړ د ماموریت وایند کڅ هم تایید کړ چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر غواشتي خو ویل چې طالبان نس کولای یو سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه وکاروي په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو 300 بستریز روغتون کارونه په ډیر نږدې راتلونکي کې بشپړ سي د خبري افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین تیر ورځ په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان لوګری د 300 بستریز روغتون ته وداني د وداني دوله چارو د کتنې پر مهال وکړی او ویل چې د روغتون کارونه به د نومبر تر پایه ستر سره سي ابرار حسین خبريالانو ته داسي ویل
ویلا لروچ د اسپیټال په انشاء الله ډیر زر جوړ شي او زموږ افغان رونه شي د هغه خدمت لپاره به دا آماده شي
دغه روختون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوي رسوي ابرار حسین همداراز په افغانستان کې د پاکستان د یو شمیر نیمګړو پروژو په اړه وویل چې پر دغو پروژو کارونه روان سوي دي او ډیر ژر به بشپړ سي اوس یو څو بهرني خبرونه زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د خیبر پښتونخوا په مردان شار کې په یو حمله کې لشتر لژلس کسان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي یو چارواکی ویلي چې په وژل شوی کې لشتر لژ دوه مدافع وکیلان دوه پولیس او درې نور کسان شامل دي حمله د مردان ولسوالۍ په محکمه نن سهار وسوه د راپورونو لمخې حمله کوونکو لمړی لاسي بمونه ورغورځول او ورسته یو ځان مرګ برید کوونکی په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچاودل د راپورونو لمخې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی د مردان شار د پولیسو یو چارواکي فیصل شهزاد ازادي رادیو ته وویل
خودکش حمله آور تا جس نے 6 سے 8 کلو بارود
یو ځان مرګ برت کوم کوي او لشپژو تر 2 کلو ګرام پورې چاودې دونکو مواد یې په ځان پورې تړلی وو. پولیسو هڅه وکړه چې هغه د مخه ونیسي خو د لاسيبه مور وغورځاو او پولیس یې ټپیان کړل. ټپیستو پولیسو پر حمله کوونکي ډزې پیل کړې. د ویلی پولیسو حمله کوونکي په ډزو واژه خو هماغه وخت یې په ځان پورې تړلي چاودې دونکو مواد وچاودل. تیره میاشت هم دې ته ورته یوه حمله په کوټه ښار کې د یوه روغتون مخې ته د مدافع وکیلانو پر ګڼه ګوڼه وسوه چې پکښې تر اویا زیات کسان وژل سول. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آسم باجوا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک برګون په نتیجه کې څلور واړه وژل سول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل سوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله سوې. هلیکوپتر یې په سیمه ګرځېدي او د ډزو او چاودنو غږونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیې موافقه کړې ده چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي برق جوړونکو تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پریس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دوو اټومي برق تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په 10 پیل سي او د جوړولو کار به په 10 کلونو کې بشپړ سي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل سوی او په بشپړې دو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیونه بیرل تیل وسپموي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتر ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه سوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیه ته یې یو شان ګواښ متوجه کړی دی. که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو نږدې متحد دی. د ترکیه ولسمشر وویل د سوریې کورد ملیشه د فرات سند له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کوردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې وایي ویلي یې دوی د کوردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او تروریستان دي. او د قزاقستان په اقتپه ښار کې یو کس ځکه توقف سوی چې په روسیه کې د توریستي حملو د لړۍ غوښتنه کوله. محکمې د سپتمبر په 2 چې نن ده ویلي په 1982 کال کې زیږیدلی الماس ابدیرایف په 4 کالو او 8 میاشتو بند محکوم سوی دی. د محکمې په وینا ابدیرایف خپل دوه شناخته قانع کړل چې په سوریه کې د روسي پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په خاطر په روسیه کې توریستي حملې وکړې. د چهارشنبې په ورځ قزاق چارواکو ویلي چې په اقتپې سیمه کې 11 اسلامي سخت دریځې هم نیولې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پېښور کې پر عیسویانو حمله شوې او په مردان کې پر محکمې ځان وژونکي برید وړاندې د دې پېښو جزئیات ترکو. بیا په افغانستان کې د پاکستان د سفیر څرګندونې لرو چې په لوګر کې په لنډ راتلونکي کې د پاکستان په مرسته د 320 روغتون د جوړېدو د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
ویله لرو چې د هسپتال په انشاء الله ډېر زر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوي تخنیکي او مسلکي مرستيال سره غېدلې یو
وحاب پلون باندې د افغانستان پاتې کېدای شي چې د مرکزي اسیا د جنوبي اسیا هېوادونه زیربنایي هڅو ته ورسره وصل کړي.
د ازبکستان د ولسمشر په اړه به واوري ځینې ډیپلوماټان د هغه د مړینې خبر ورکوي او چارواکي وایي چې روغتیايي حالت یې نازک دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمیر رسیدلې سیمې سنل ولو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره شوی پیغام نه خبرو. وسلوالو نن د خیبر پښتونخوا په دوو سترو شهرونو کې بریډونه کړې دي چې مرجوب لایاړولې ده. د پېښور پر رورسک روډ د عیسویانو پر کالونی تر برید وروسته د دې صوبې د مردان شار په محکمې کې ځانمرګی برید شوی دی. چارواکي وایي چې د مردان په برید کې په وژل شوي کې پولیس او وکیلان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پرې راپور کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د عیسویانو پر یوې کالونۍ تر وسلوال برید وروسته د صوبې په دویم سترخار مردان کې پر یوې ځایي محکمې یا کچرو ځانمرګی برید شوی چې ګڼو خلکو ته پکې مرجوبله اوښتې ده. د مردان خار امنیتی چارواکي وایي چې د جمعې پر ورځ د خار په ځایي محکمې یا ځلې کې چهري په دروازه کې یو ځانمرګی برید شوی چې تر دې دمه پکې لږ تر لږ لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات پکې ټپیان دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د مردان او پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیانې د مردان بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارواکو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس او وکیلان هم شامل دي او زیاتوي چې تر برید وروسته یې په مردان کې د دولتي ودانیو، روغتونونو او نورو ځایونو امنیت سخت کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د یو یا دوه دوش غورونکو ادارې ویان بلال فیضی له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې دغه برید د تلفاتو په اړه وویل. تر دې دمه په دغه ځنمر کې برید کې لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي چې د مردان بیلابیلو روغتونونو ته لېږدول شوي او درملنه روانه ده. له بلې خوا بیا د مردان ښار د پولیسو یو مشر ډی پی او فیصل شهزاد وایي چې ځانمرګي بریدګر غوښتل کچرو یا محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې د تلاشۍ پر مهال لومړی لاسي بم وغورځاوه او بیا یې پر ځان پورې تړلي چاودیدین کې مواد والوزول او زیاتوي بریدګر د پولیسو د مقاومت په نتیجه کې خپل هدف ته نه دی رسېدلی او د ستر ځاني زیان مخه نیول شوې ده. د فیصل په خبره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو سرتیري سیمې ته رسیدلي، د پېښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. په مردان کې د غزن مرګ برید د پېښور پر ورستک روډ د عیسویانو پر استوګنځي کالونۍ تر هغه برید یوازې څو ساعته وروسته شوی چې د چارواکو په وینا د عیسویانو پر کالونۍ دغه برید شن کړی او لږ تر لږه څلور ځانمرګې بریدګر او یو ملکي کس پکې وژل شوی دی. د پوځ بیان د اسم سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امنیتي ځواکونو دغه برید د سمدستي ځواب او چټک غبرګون په نتیجه کې شن کړی دی. ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې پر لپسې ترهګریز بریدونه کړي چې تیر ورځ د پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. وزیر اعظم نور شریف د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په پېښور او مردان کې ترهګریزي پېښې غندلي او دای ناوړه عمل بللی دی.
په مردان او پېښور کې مو د نننیو بریدونو راپور اوریده. تر وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د پاکستان د سفیر سرګندونه لرو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي چې هیواد په افغانستان کې د خپل ټولو پروژو چاري پیل کړي او په صورت راتلونکو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د پاکستان سفیر چې تیر ورځ د لوګر په ولایت کې د پاکستان د حکومت لخوا د نائب امین نولاخان خان لوګری د 320 روغتون د ودانیزو چارو څخه لیدنه کوله وویل چې د روغتون د دې مهمې پروژې کارونه به هم د نومبر تر پایه سرته ورسی شي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي چې په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری د 320 روغتون چارې په بشپړې دودي او ډیر ژر به د یاد ولایت په ګډون د نږدې ولایتونو د اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو لپاره چمتو شي.
دا هسپتال د تاسو خبرې پاکستان له طرفه خپل افغان وروڼو لپاره یو هدیه ده، خصوصا د لوګر خلکو لپاره او غیر چاپیر چې نور ولایتونه دي. او هیله لرو چې دا هسپتال به انشاء الله ډیر ژر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي دا وی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د پاکستان سفیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد هیواد یو شمېر نیمګړو پروژو په تړاو وویل چې د دوی په ټولو پروژو دا مهال کارونه روان شوي او تر اوو راتلونکو میاشتو پورې به یې کارونه یو په بل پسې تکمیل شي.
ټول پروژو باندې اوس کار روان دی او انشاءالله هیله لرو چې ډېر زر بعضې پروژې به یو میاشت کې مکمل شي، بعضې دوه درې میاشتو کې او بعضې پنځه شپږ میاشتو کې.
ابرار حسین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب هم څرګندونې وکړې. ده وویل هغه مهاجرین چې په پاکستان کې د بین الاقوامي اصولو مطابق میشتي داغو د استوګنې لپاره ستونزې نشته، خو دوی هیله لري چې هغوی به هم په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
پاکستان کې دوه قسم افغانان دي، یو هغه دي چې مهاجرین دي، مهاجر هغه دي چې هغه سره مهاجر کارت دي. چې کوم مهاجرین دي هغوی زموږ میلمنه دي، هغوی ټولو لپاره چې څنګه بین الاقوامی اصول دی هغه مطابق زمونږ دا خواهش دی چې دوی په عزت سره خپل مرزه باندې واپس خپل ملک تلاشي او خپل ملک ته لپاره خدمت.
د پاکستان سفیر په یاد هیواد کې د غیر قانوني مهاجر په باب داسې ویل،
بغیر ویزې نه، بغیر پاسپورت نه، بغیر مهاجر کارډ نه چې کوم خلق هلته دي، هغوی دنیا هر یو قانون کې دا دی چې الیګل خلق، خو بیا هم هغوی سره مونږ چې څومره ښېګڼه کولی شو هغه مونږ کوو لګیا یو، خو بیا هم دا دی چې یو سړی په بل ملک کې الیګل پاتې کېدو لپاره اس ملک کې هم دا اجازه دی.
د پاکستان سفیر د چمن د پولې د بندېدو په باب وویل چې
چمن بارډر چې دی تاسو ته پته چې دا ولې بند شوی و، دا بعض شرپسند خلک داسې وو چې دې طرف نه تللي وو، د پاکستان جنډه یې سوزولې وه، نو هغه جګړې د وجې نه دا بند شوی و، او متاسفانه دواړو طرف ته کوم خلک چې دي هغه په دې متاثر کیږي.
دی یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری 323 روغتون چارې اته کال وړاندې، یعنی په 1988 لمریز کال کې پیل شوی وي، چې وروسته یې څو زره د بیلابیلو لاملونو له کبله چارې ځنډنی شوې. یاد روغتون به چې په معاصر او پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سمبالیږي، د افغانستان د لویو روغتونونو څخه وي چې د لوګر سربیره د پکتیا، خوست، همدارنګه د نورو ولایتونو د نږدې سیمو اوسیدونکي هم ګټه پورته کوي.
په راپور کې مو د پاکستان د سفیر ابرار حسین څرګندونه واوریده چې په افغانستان کې د پاکستان د پروژو په اړه معلومات ترکول، او وی ویل چې غیر قانوني مهاجر باید په پاکستان کې پاتې نشي. بل لور ته په ننګرهار کې هغه کسان چې غواړي د پاکستان ویزې واخلي له پیسو پرته، دوی وایي چې له پیسو پرته په اونیو کې په دې نه توانی شي چې د ویزې اخیستلو نوبت ورکړل شي. د دوی په وینا هغه کسان چې پیسې ورکوي ممکنه ده چې په یوه ورځ کې هم د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
پاکستان ته تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رئیسلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي، او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو نوبت نه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره، ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني. په همدې موخه د چهارشنبه په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو، او ویل یې له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي، خو څوک ارز ناوري او هغه کسان چې پیسې پر ورکوي په دوه ورځو کې ورته ویزه ورکوي.
پرون زمنګ اورور دغه شوې ده هغه 4500 روپۍ کتل لري، هغه درې مرګرو پیسې ورکړي، هغه ما سره نشته، هغه په مغه ساتي، په مغه وخت ولا ویزه ورکړي، دا هغه چې سره نشته هغه ځل ته مخ سره ناشته په قطر. دغه څه سلهاو نه مونږ لیک دا سیال ته ورشي یقین وکړي چې زړه هم به خلکو په افغانانو درد کی.
هغه څوک چې پیسې لري شپږ زره روپۍ ورکول شي، هغه نن په یو سنجرته کې دنه دنه هغه لپاره ویزه تیاره ده. هغه څوک چې پیسې نه لري زما غوندې کې غریب وي، هغه نشي کولی چې په 10 ورځو کې 15 ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي. که زه دې خبرې شاهد نه دارونه د ټول خلکو کې چې آیا دا حقیقت لري او که نه، دا خبره حقیقت ده، تاسو ټول په دې شاهدان یاست.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي، او وایي په قونسلګری کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي.
یو څوک راځي بیرون دلته د قونسلګری نه شاته خپل پاسپورټونه جمع کوي، هلته ځي پیسې پی اخلي، او یا قونسل ته رسي، یا قونسل مامور ته رسي، یا ډرایور ته رسي، یا پولیس ته رسي، خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي، دا علني پټه خبره نه ده.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر فرمان الله یوسف زی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګیدلی تورونه ردوي، او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوه ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي. نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي، خو دا ستونزې د قونسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړې دي.
نو موږ له چې کوم خلک د امنیت لپاره د سکیورټي لپاره راکړی شوی دي، هغه د سکیورټي کار بالکل پرېښه دي، هغه د سکیورټي کار پرېښه دي، هغه اوس د مونږ کډ کېته هغه کسان را لیږي چې کوم خلکو نشم ویلې درته خبره پوښ وکنه پوښ، او تر څو پورې چې د کونسلګری تعلق دی نو کونسلګری خپل ډیوټي کوي په خپل طریقه باندې کوي، او نور الزامات اسی ابستی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له دې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي. د ولایت وینا ته ولا خو ګنی په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادی حل په موخه هڅې پیل کړې.
پاکستان قونسلګری مخې ته د ذات او مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي، په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي، او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصبینو او یو شمیر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي د هغوی په اړه هم اقدامات کوي.
د کتونکو په اند پاکستان قونسلګری مخې ته د خلکو بې ځای زورونه له هغه وخت پیل شوې چې د ډیورن کرخې ته نږدې د تورخم په خارګوټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندري راپورته او په وسلواله نښته بدل شوې.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نوی تخنیکی او مسلکي مرستيال وی هڅه کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدماتونو بې ټکړي. سید احمد شاه سادات د دوشنبه پر ورځ رسمن معرفي شو. نوموړي د خدماتونو د کیفیت پر لوړوالي هم ټینګار وکړ. صالح محمد صالح له شاغلي سادات سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې به د مخابراتي خدماتو بې د کومو امکاناتو پر رڼا کې ټیټوي. شاغلي سادات په ځواب کې وویل
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو ښکته کول دا اصلا هغه څه پورې اړه لري چې باید شرکتونو سره شي غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې و چې غونډې د شرکتونو سره شوي و خو تعقیب یې نه و تعقیب شوی نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر اخره پورې تر څو چې نتیجې معلومه شوې نه تر هغې پورې باید دا مسله تعقیب شي. نه یوازې صرف دا مخکې دغه ستونزه صرف د مخابراتو وزارت پورې اړه وه. په افغانستان کې اکثره داسې یو کلچر رواج دی چې یو موضوع د کاغذ پرانی په اصطلاح کاغذ او مکتوب پورې تړي چې بس ما ورته مکتوب لیکل او ځان خلاصوي. نو په دې مسله کې زما به قاطعیت دا وي چې زه تر هغې پورې چې نتیجه مې نه وي لیدلې زه به یو مسله نه پرېږدم. نو هغه وجه ده چې زه به د خدماتو بهترتوب لپاره خپله کوښښ کوم او تر هغې به تعقیبوم چې خدمات بهتر شوي نه وي او کیفیت او د قیمتونو کموالي په خاطر باندې به هم زه د تر اخره پورې دا مسله تعقیبوم.
د مخابراتي خدمتونو د قیمتونو مسله کړه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره پرتله کیال د قیمتونو ډیر ټیټ سول په چټکه توګه په افغانستان کې ولې دا مسله دغه صفات سول د قیمتونو اوس هم د نورو هیوادونو په نسبت بخي زیات دي؟
یو مسله خو د امنیتي ستونزو په اړه وه چې دلته امنیتي ستونزې وي شرکتونو مزدور زیات ګاردان او سکیورټي په کله سکیورټي باندې پیسې مصرفول نو دغه پیسې بیرته د مشتریانو د جیب اخیستل په اصطلاح قیمتونه لوړ پاتې شول. او بله موضوع دلته د برق د نشوالي موضوع هم وه چې اکثره ځایونو کې جنریټرونه په اصطلاح د اضافه مصارفات دي چې په شرکتونو باندې راتلل او دی هم د خلکو نه اخیستل خو بیا هم په یو کافي اندازه ټیټ شوي او دی نه زیات به هم مونږ قیمتونه ټیټو ځکه چې دلته لکه اوس مثلا انټر کنکشن چارج ورته وایي چې دغه قیمتونه شرکتونه کولی شي چې ټیټ کړي. بعضې نور چارجونه دي لکه مخکې دوی کاس اوپکس ورته ویل یعنی د اوپکس او کاپکس مطلب د دوی دا دی چې د پروژې د شبکې د پراختیا په برخه کې دوی مصارفات کړي. هغوی د بعضې شرکتونو پروژې دوی خپل نتورکونه پوره کړي دي نو پراختیا ورکړې ده ورته هغوی کولی شي چې درخونه ښکته کړي نو دا به ورسره مونږ تعقیبوو. خو متاسفانه چې په تېرو وختونو کې دومره ټیټ نه شول دا د دې وجه هم وه چې د چارواکو د لارې فشارونه نه وي راوړل شوي په شرکتونو باندې چې دوی سره ازاد رقابت وکړي.
د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت په پام سره همداسې ویل کېږي چې د مخابراتو برخه کې مرکزي او جنوبي آسیا د غرض چین له منځني ختیځ او ایران سره و نشلوي دا څومره ممکنه پروژه بریښي تاسو په نظر؟
دا خو واقعي خبره ده چې افغانستان په دې منځ کې د ورېښمو د لارې په نوم سره نوم لري او په مخابراتي خدماتو کې په دغه سیمه کې هم یو وحاب په نوم باندې د افغانستان پاتې کېدی شي چې د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا هیوادونه یو وحاب په طور سره زیربنایي هاب په طور سره وصل کړي. نو دغه د ډیجیټل افغانستان نوم مونږ به کوښښ کوو چې د افغانستان ته دغه ډیجیټل افغانستان نوم خلکو لکه څنګه چې سیمه کې د سلک روډ په نوم یعنی د ورېښمو د لارې په نوم سره یادېږي، همدغسې په مخابراتي بخش کې مونږ د ډیجیټل افغانستان نوم ورته خپل کړو، او دا هغه وخت کېدای شي چې مونږ مسؤونه سري بهتره د آخري د لیټسټ ټکنالوژي او آخري ټکنالوژي سره مونږ زیربنا لرو.
دغه د ډیجیټل افغانستان د پروژې په وړاندې نامني لویه ستونزه نه ده؟
بلې، هو نامني هم یوه لویه ستونزه ده، او مونږ مختلف لارې ورته لټو تر څو دیو موضوع ده حل لپاره اصولاري بعض لارې لنډي بعض دي، خو مونږ هر لارې په چې جوړو د شعر لنډ لارې به زمونږ اصلي هدف وي، او چې په لنډ لارې نه وي نو الټرنیټیو یعنی متقابل لارې باندې زمونږ دا موضوع هم مخته.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت نوې تخنیکی مسلکي مرستیال و سید احمد شاه سادات چې ژمنه یې وکړه چې هڅه به وکړي چې د مخابراتو بي د افغانانو لپاره راټیټ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اوري، او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې نیولی شي. په خوست کې د شاروالي له لوري دوه سړکونه جوړ شول او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې د ادارې سش کال په شار کې د 215 میلیون افغانۍ په ارزښت 14 پروژې پیل کړي چې د روان مریض کال تر پایه به بشپړ شي. نجیب الله الخیل له خوست سره راپور لري.
د خوست ښار یاد سړکونه چې دوه برخې درلودې، یوې د خوست ګردیز د عمومي سړک څخه تر حلقوي سړک پورې و چې نوی او په اساسي توګه جوړ شو، او دویم هم د حلقوي سړک په امتداد کې تر درش کې پورې غځېدلی یو نیم کیلومتر سړک و چې په اساسي توګه د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورغول شو. په دې دواړو سړکونو 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې سړکونو په اساسي رغولو سره به نه یوازې ښاریان په تګ او راتګ کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې ورسره به د ښار په ترافیکي ګڼه ګوڼه کې هم لږوالی راشي.
په دغه سړک په جوړېدو سره ان شاء الله زه مطمئن یم چې درنو ښاریانو ته به اړین سهولتونه مساعد شي، د دوی د تګ او راتګ او په ښار کې د ترافیکي بیروبار او ستونزو د کموالي په برخه کې به اساسي رول ولوبوي، او ان شاء الله امیدوار یم چې یو ورځ د خوست درنو متدینو ښاریانو ته هغه اساسي خدمات څنګه چې ایجاب کړي دوی ته ارزښت شي.
خوست والی د نوې پروژو د کاري کیفیت پاره هم ډاټ سرګند کړ، او زیاته کړه چې د ځایي ادارې او ولایتي شورا لخوا د ټولو پلي کېدونکو پروژو کار له نږدې څارل کیږي، او نیمګړتیاوي ودانی شرکت ته په ګوته کوي. قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي چې د خوست ښار پخواني سړکونه باید ورغول شي، او په ځینو ځایونو کې باید د نویو سړکونو جوړول ته هم پاملرنه وشي.
خدای دې وکړي چې دا سړکونه ټول ترمیم شي کوم چې خراب شوي دي، او نوي سړکونه چې کوم ضرورت دی هغه لپاره هم دوی لارې چارې ولټوي تر څو هغه هم جوړ شي. نو دا سړکونه رغونه بيخي ښه کار دی، او موږ ورسره همکار یو دی ادارې سره.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې په ښار کې په مختلفو برخو کې د 215 میلیون افغانۍ په لګښت بیلابیل پروژې پیل کړي، او د روان مریض کال تر پایه به یې کارونه بشپړ شي.
د خوست ښاروالۍ په چوکاټ کې 14 متعددې پروژې چې په هغې کې سړکونه، لختي پلونه، پلچکونه، د بارني اوبو د پاره کنالونه ښاروالۍ په چوکاټ کې د ښاروالۍ په بودیجه شروع شوي وو. خوشبختانه موږ یوه پروژه چې د دوې برخې سړک و چې یوه برخه د دوې برخې تکمیل شوې دي.
د یادونې وړ ده د خوست ښار سړکونه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې پاخه شوي ډېری د وخت په تېرېدو زیانمن شوي دي. که څه هم په روان مریض کال کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د یو شمېر سړکونو په رغولو کارونه پیل شوي، خو لا هم د ښار ډېر سړکونه خراب دي چې د زیانمن شویو سړکونو لاسه د ښار فضا ګردجنه شوي، او ګاډو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوي دي.
خبری است په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې د جرمنی د بوند پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کیږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښ اخیستی وو. د بوند پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې پر زرو اوښانو کار کړی دی.
د د پوینا اکثره ناروغي له حیوانات او انسانانو ته راغلي دي. راتلونکي 2018 میلادي کال به د مرس ناروغي د واکسینو کلینیکی ازمیشتونه پیل شي او څیړونکو هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغي له منځه یوسي.
لا اسمت سروانمو د یو ډول زکام پاړه واوریدل. البته یو یادونه کوم چې نن ل دریو ل او بخشې ل څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام اسمت سروان مختوړي او دا ځل دا پروګرام لوګر ته ځان کړی شوی دی. د لوګر والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، تاسو کول شئ چې له هغه پوښتنه وکړي. ازادي راډیو تاسو پر رسیدلې سمې سونو کې عبدالواسی ارمان لوګر علی کې چې د افغان عسکرو البته ستاینه کوي. قاری محمد مدنی لیکي ک فساد ورک نشي په افغانستان کې د پرمختګ چاري نشي سمیدای. یار بچا اصالت له خوست لیکي تروریزم ته هیڅ په ګټه نه دی کوم شپکې سوزو پاکستان به هم پکې سوزي. او سمي الله علی میتندر لیکي چې پر جان خیل ولسوالي وسم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. دوی بجې او دېش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وايي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تیر شپه د دولت وسلوال مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته پر شا وتنباوه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وايي چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو 300 بستریز روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دا خبره افغانستان ته د پاکستان سفیر ابرار حسین کړې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یو حمله کې لشتر لجلس کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وايي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند تنجدې د مسیحیانو د اوسیدونکو پر سیمه حمله وکړه. ایرانی رسنۍ وايي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دوو اټومي برق جوړونکو تاسیساتو د جوړولو کار پیلېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وايي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له داعش او کورد ملیشو ځواکونو څخه پاک سوې ده. او د قزاقستان په اقتپه ښار کې یو کس ځکه توقف سوی چې په روسیه کې د توریستي حملو د لړۍ غوښتنه کوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په اړه باندې له تاسو سره معلومات شریک کړو چې ځینې راپورونه وایي چې هغه وفات شوی دی او ځینې نور وایي چې روغتیایي حالت یې نازک دی. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه یو مطلب. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د ځورونې پیښې کمې شوې دي. په دې اړه د سهار ګل امیرزی په راپور کې د کورونیو چارو د وزارت د ویان څرګندونه.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیخې ډېرې وي، خو د دوی د کوخخونو او لازم کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړې او عاملینې د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیشي او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې حالت ځنګ ورسو او دا ورتیا او توانشته چې پر اصلونکو هم رسیدګي ورته وکړو. کورنۍ چارو وزارت مندي چې د غننګونی او ستونزې لري کړې او کومې کړنې چې دوی تر سره کړې ور سره تر یو حد وزت ششوي دي.
خاغلی صدیقی هم درازو ویل چې کورنۍ چارو وزارت مندي چې د خزینه پولیسو وضعیت خواله عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوه ګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیزه بدبینی غستون زمننګونی دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیری پولیس وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2300 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 100 کلونو پورې د غشمیر 100,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چار له منځه ولاړه نشي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي صحت شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
خاغلی کوهستانی ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوی چې د پولیسو لپاره د حقوقي بنسټونو جوړ شي او په پولیسو کې د ناپوه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لا یو راپور روسته ازادي واوریدونکو پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ژغ ثبت شوی پیغامونه راغون شوی دي. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. که څه هم له تیرو څو ورځو راهیسې د کریموف د ناروغۍ خبرونه خپره شوي، خو چارواکو د ده د روغتیایي حالت په اړه له څه ویلو ډډه کوله. نن سهار د لومړي ځل لپاره دولتي رسنیو راپور ورکړ چې کریموف په نازک روغتیایي حالت کې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
رویټرز خبری آژانس د دریو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله پر راپور کې لیکي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. د سرچینو چې رویټرز آژانس هویت نه دی خودلای تایید کړی چې اتاویا کلن کریموف د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی. تر اوسه په څرګنده معلومه نه ده چې د کریموف پر ځای به څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر وي. ازبکستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات نفوس لري. کریموف خپل ځایناستی نه دی غوره کړی، خو څارونکي وایي چې ښایي د قدرت د انتقال په اړه پریکړه د جګپوړو چارواکو او د کریموف د کورنۍ د غړو په ګډون د بندو دروازو شاته وشي. د څارونکو په باور که دا غونډه د کریموف د ځایناستي په ټاکلو بریالی نشي، نو ښایي ازبکستان چې 2.5 میلیونه وګړي لري بې ثباته شي او د اسلامي دولت ډلې په څیر د تروریستي ډلو هدف وګرځي. د ازبکستان حکومت د کریموف د مړینې خبر تر اوسه نه دی تایید کړی، خو کابینه نن اعلان وکړ چې نوموړی په روغتون کې په نازک حالت کې دی. دا اعلان نن سهار د خلق سوزی په نوم د ازبکستان دولتي ورځپاڼې او د کابینه رسمي وبپاڼې خپور کړ. په بیان کې راغلی چې کریموف د اگست په 14 نیټه روغتون ته انتقال شو. په 13 ساعتونو کې وضعیت خراب شو او ډاکټران اوس وضعیت نازک ګڼي. چارواکو او د کریموف کورنۍ دا خبر له 13 ورځو راهیسې پټ ساتلی وو، خو د لومړي ځل لپاره د یکشنبه په ورځ کابینه خبر ورکړ چې کریموف په روغتون کې بستر شوی، مګر د هغه د نازک حالت په اړه هیڅ نو ویلي. د هغې ورځې په سبا د کریموف لور لالا کریموفا په خپل انستاګرام پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې پلار یې مغزي سکته کړې ده. په ځینو ناتایید شویو راپورونو کې راغلي چې کریموف د اګست په 9 نیټه مړ شوی. د کریموف د مړینې په اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې پرون په پلازمینه تاشکند او نورو لویو ښارونو کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ کلیزه د کریموف په غیاب کې ونمانځل شوه او د هغه د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بیلابیلو برخو کې پرون لارې کوڅې د پاکولو په پلمه بندې شوې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. ویل کېږي چې د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایوف سمرقند ته رسیدلی او رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم چین ته خپل سفر لنډ کړی او په پام کې لري چې سبا ازبکستان ته ولاړ شي.
آزادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منئ. هیله من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدی لپیل کو د نن په خبرونه په تیر خبرونه کې مو د دوستانو د حق او پیغامونو په جواب کې چې امنیتی ستونزې یادې کړې وې، له مسؤولو چارواکو سره خبرې کړې وې. وبورو چې په دې خبرونه کې دوستان تر ډیره په کومو مسایلو غږیږي، پیغامونه به واورو، تر هغې وروسته به بیا هم له تاسو سره.
السلام علیکم، زه اس یو ام دی خبرې کوم. نن سبا موږ له مطبوعاتو څخه د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې ډېرې تودې خبرې اورو. آیا ښځې څرنګه حقوق غواړي؟ داسې حقوق غواړي چې د اسلام پایتخت کې په سعودي عربستان کې اسلامي او شرعي حجاب کې ښځو ته حقوق ورکړل شوی ده، او که آیا داسې حقوق غواړي چې هغه غربي حقوق دي لکه په ترکیه کې او په فرانسه کې چې هلته ښځې په ډېر بې حجابۍ کې ژوند کوي، بیا د بیما یو شرط کې ګرځي. خو دا موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، په افغاني ټولنه کې په دې نوې ډیموکراسي کې، په دې نوې خوځښت کې چې حکومت حرکت کړی ده او ټول سیستم د حکومت حرکت کړی ده، د ښځو لپاره د ما فکر باندې همدومره په دې ټولنه کې دا حق بسته چې ښځې وزیر لري، والي لري، رئیس لري، او همدارنګه ډاکټر لري، معلم لري، معینان لري، په خارجي ارتباطاتو کې و داخلي ارتباطاتو کې په ټولو کې ځي شمولیت کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره درسره کوم. نه په استناد سره والی په موسمه شهري محکمه کې، نه په بلې محکمه کې. مثال په نورو ریاستو کې ټول رئیسان او مسؤلین چې دي هغه ټول تللي دي، دلته د خلکو کارونه مسلمانان ټول بند پاتې دي، هیچا کار نه کېږي. کله چې وخت امنیت دوی د لیوه او اوس تلن هیڅوک نشته دلته چې د چا کار وکړي. زما دا غوښتنه ده چې ټول دي من پاکسی یا دی د دوی پر ځای د نور خلک ماري چې دوی باید دی وزې پته نور بیا رانه شي، دا وزې پته دوی څنګه نور خلاص. دا زما پیغام ته تر ورپو چارواکو ورسوي. و سلام.
سلام علیکم، زه محمد یونس یاندړو دی ولسوالی د غزنی ولایت یاندړو دی ولسوالی. زړه رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زه د غزنی په عمومي مابس کې مدام پنځم شپږم پیغام دګدمه په ډیر مهرباني سره د ما پیغام ته مقامات ورورسوي. چا مربوط کی لس نه فکې د دوسیانه لرم باندې يم قلم دا څه وایم وروره کا چیرې ګناګار يم ما دې بوزي تحقیق کی راته و چې او کنه يم دا ما په حق ظلم دي نور افغانانو په حق ظلم دي چې حد دې ته رسیدګی نه کیږي. زه غواړم چې ما په حق کې وروره ما دې ته رسیدګی وته د غزنی په عمومي مابت کې ځوان کوم. لس نه فکې د قندات په مابت کې ومه دي کابل په توکید کې ومه وسه غزنی ته راوړم. غواړم چې تر چا په نظر ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ازد لوګر ولایت یازر دی ول سوالی و پلیسم یا زادیر ادو ټول کار کوم او ریټونو ته زما سلام او غرام ورسیږي. هم یازر دی ول سوالی لوګر دی ولایت دمو ورسیږي. صدا او جمهور اشرفانی صاحب نظام غدا الهکی چې دی محلی پلیس شو دی ملی پلیس شو تر خاګان ټول په کابل باندې دي. کدل ته حیات راځي کومندانی کڅو کې پلی باندې په شهر او شهر دی لار باندې دا هم غلط مشکل
السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سجیلہ د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ څخه خبر کوم. ازما پیغام په مثال ورته چارواکو ته دغه دی چې دغه د سربند تر سرچ کوه پوسټ ده او دغه عسکر په ځینیت کې یو دغه پوسټ د عسکر په خواخلې ځکه د خاطرې زو شولې کوټ په ولایت کې بیخي په ځاب کې دی نه کې بارونه په خلاصي او لکه نه کې تقریبا او کې سپک خبرې ورته کوي. دا نه عسكر دي نه عسكر او په څام په دې نه عسكري کوي. دا ما دا پیغام نیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور السلام علیکم سلام یارم بس زبیر اتخاری خبریال بیانی اشتیش در روزان خدی خراوت مسوالی که خدراتی شد اکیه کار نکی خدا دیو روز کیر سر استاد دو خدا دلس وجیو پوری کار کی او پا غوراک مسوالی که کنها پا غوراک مسوالی که در سایت شبکی پا مخبندی در زبیر ادیر کمان ساز بخواه سوام چی در سنگا در روزگان مخدرات او در کنها در مخدرات در خیستان سر شریفیش در خدراتی شبکی لکی داخل سرگیر سنو سر شیویتی در تاست در دو لسوالی حال در خواهر اتخاری خبریات تو در کم مستاسی بیل کنی در سنو در خبریات و بزارات پوی بارد
السلام علیکم زاد بخالیکم در هلمن ولایت در ندالی ولسوالی اتخار داغا پاکستان کی کم شرطن ایشی دی و افغانان تا داغا مرکز ایس وقتی در منونو نگی داغا مجران تزمر داغا حیل دا که داغا شرطن ایس کل وفر ونمانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته به افغانستان به چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دغه سوداګر خواران چې میوې خرابې سوې او په میلیونونو تاوان رسېدلی دي افغانستان د چارواکو څخه زما دا غوښتنه ده چې د پاکستان د اسلام آباد ته سره دې ضرور خبرې وکړي او چې زر تر زره دې د دې خوارانو ستونزه هواره سي او د ازادي راډیو سره هم دا خواهش کړم چې زر تر زره دې دا مشکل راته سي که چېرې ازادي راډیو زموږ دغه غوښتنه تر لویو چارواکو ورورسوي موږ به د تل لپاره د ازادي راډیو سره یو. والسلام حافظ آقا محمد.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت بلالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس کې یم. زه د لیکونو سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته نور اورېدونکو ته زمونږ دولت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ د دولت یو چې موږ د چپار بندر خلاص کړو. چپار بندر دا څنګه د چپار بندر د خلاص کړو؟ موږ د ګوره ما قشانې څلور زره پنځه زره روپۍ باندې بوجې را لکوي. همدغه شانې زړو بوجې چې وخت لیدن دوه نیم زره روپۍ باندې کاجکي وړه دغه شانې پاکستاني وړه دغه شانې پاکستان
ناوی او نادالی او مرجی د سیمه سره غلی په بولان په سیمه کې اړولې دي. موږ په کلی کې په هر کور کې 15 نه پاره 15 کور دي اړولې دي. پکښې په علاقندوالو کې اړولې دي. نو دوی چې سروې کوي هغه یا د کلابیس او خواته ولاړ شي یا د سری پوسې او خواته ځي یا د کندهار د ششکو خواته ځي چې په کلابیس کې دا حکومت راغلی په دا لس کاله باندې ټک نه دی سوی دغه خلکو سروې کېږي چې هغه او شپولډر او شموټر لري دا غو څاروي کیږي هغه د مرستې ورکوي کیږي هغه خلک چې بے وزله دي هغه دلته پراته دي لاس لاس کور او پنځه پنځه کور په یو خونه کې په دوه خونه کې پراته دي. بولان منځ ام امنیت ته چې خلک ورغلي دي ټلیفونونه مو ورته کړي دي چې څنګه راځي دا زموږ په کلي کې داسې ماجر پراته دي داسې خلک دي راغلي دي دوی هېڅ سر نه خلاصي. بس هغه سړی چې یو ښه نازک موټر ورشی درلود هغه ته ورکوه کیږي یا تر والي صاحب پسې مو هم ټلیفونونه کړي دي. هلته مو هم ځان ورسولی دی هېچا زموږ غږ نه دی اورېدلی. نو د ولسمشر او جرایه رسب څخه دا هیله لرو چې یا دغه رئیس بدل کړي یا دغه خلکو ته پاملرنه وکړي. د خدای په امان.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل، یو څو روسی پیغامونه مو چې واوریدل هغه په دې ډول چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند یا دلته پښتنیدنې په برخه کې ستونزې او یا هم مثلا افغان سوداګر چیرته دي د هغوی د پانګې د انتقال او خوندیتوب په اړه او د تورته نور مسایل په همدې اړه موږ په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د جنرال قونسل خاغلی عبدالله وحید پویان سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی پویان د مرکې په سر کې د افغان کډوالو د هغه پلاوی د لیدنې د نتایجو په اړه وایي کوم چې د چهارشنبه په ماښام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره درلودل.
رئیس جمهور پرون مخام خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر سیف عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغه سی بیا د مهاجرینو مشران په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په آخره کې جلالت ما رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټول څلور دیش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړیږي. دوی عاجله د $12 میلیونو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مهاجرین چې کابل ته راځي. نو دغسې په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لماندې هم ہدایت ورک چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالی او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه گذاري وکړي دوی باید حمایت وشي د حکومت لخوا. نو دغسې د ترانسپورت په هکله باندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته ہدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول وسه سولې ژوند ته مخه کړی یا غواړي چې سولې ژوند ته مخه کړی دی، هغه د کورنۍ د راتک په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبري وشي، په دې اړه خبري وشوي څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې هکله باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند غوره کوي، نو دا غوې د پاره د راتګ سهولت شته افغانستان.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوې ښاغلی پویان چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته رسنیږي او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازمې وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستانه کړو افغانستان ته.
دوستانو، مرکه مو واوریدله. اوس بیا هم پیغامونه، هغه پیغامونه چې تاسو ثبت کړی واورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي دي.
السلام علیکم جزادی جزو کارکونان او تاسو ډیر ډیر سلامونه د لغمان ولایت ګمبیرینه. یما دغه ارزو د ورور جان محترم جناب مشر احمد زای اشرف غنی ته
چیداری پسات مخنیشی محترمت څنګه چې دی ننګرهار په ګرمۍ کې ماشومان او بچیان کړیږي او ته دغه چې ننګرهار برق ولې کابل ته تاوی او دا د ننګرهار خلکو نه د حیا نه کیږي د ننګرهار د کور ډوډۍ وری ته کابل کې پارکو ته هغه ته لګې چې قاضي صاحب د محترم صاحب ده ځکه ګرمي نه لري او ته برق ورکلېږي دلته ماشومانو ازار به چاله غاړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمت کابل زنگروام پکتیکا اوسیدل قائم ما آزادی راډیو کار کوم کو اریدم کو ته ټول ته سلامونه په وخت خوشحالی سره ورسیږي بعد سلام علیکم دا پیغام دوه ارنسل کوم خدا دې دریم چل څنګه به جداګ لا پلس کوي کلا دې بلکې اون بدل کې دی ورځ دې می امکان ټول خراب ټول ورځ ماشمان دې دریم چل پیری کې یو جان لیلا بل نازای تراولی تم پانچی پلاستیک اخی ټول دین کامیر لاند کو کانو اخیر په افغانستان خدا غل نه مانو یو بل هغه کی کی به خلک فن نور چواشي سلام پی کرام.
السلام علیکم ورور احمد د ولایت بلند سیمې سره خبره کول زه حاج وزیر زموږ سیمه ګرځ د تاسو خو څه مې شو د خلک د څلور مسجد خلک یې تور کړی دي نو موږ د وزارت څخه د خواهش دي چې موږ دې په حالت تاسو او د هلمند واجب ته خلک ورغلي دي کوم انسان ته خلک ورغلي دي اې تاسو نو د زګر خلکو کورونا فالونه ګرځ د تخلي دي خلکو موږ د وزارت څخه د خواهش لرو چې موږ د دې په حالت تاسو د بلند سیمې کې
السلام علیکم. السلام علیکم دوستان ټول اوریدونکو ته نه کېله السلام علیکم رحمت ګل امیرین د واده کول اتشي ابو طول سره دونکو راځه زه د سید ابو طول سره د مقبول سره د مقام څخه شکایت کوم د موږ لار دونکو لار تقریبا 2000 کورنۍ په ونخي کې زندګي کوي د درې کالو راځته تړلې را مشته سره عام سره کې راته بند کړی دی خپل پوسټ پلاچا ودی دي او موږ د ساتي دي زمونات موږ ته خو وایي چې موږ ته د امنیت زمونات کوي دوی څه څه وظیفه لري په دې ځای کې هله کوم دی یو تذکری په دې ولې سره کې جوړوي دي د واش میدان چې موږ ورځو میدان ته مال د تذکری شو خو موږ لار د خوشي کې او بل په دې منطقه کې مشکلونه ته بند کړی دي خلک هیڅ رفتار نه شي کولای ټول بچراګان په خو بازار ته کوزیږي د سیدابات او ورته ونخي ته په خوره راشيږي هله کوم چې دا لار مخلص کې مشکلونه به صحه خلاص شي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زما نوم وکیل احمد دی جوړ د کندهار ولایت د جوړې ولسوالۍ د نارکاری سم خبره کوم زما مشکل دا دی زما ټلیفون د شپې د 8 بجې سره بیا د لس بجې کار نه کوي زما مشکل دا مشکل حل سی بل سلام
درنه اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل دا چې د خبرونه ورسی شي بي دي ناچار یو چلتا سره خو دې پمنی وکړو تر دې زیات تاسو پیغامونه نشو خبرولې خوشمنه کو چې په نور خبرونه کې حتما درته خبره کو پتلو تلو کې زړه بیا یادونه کو هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې واوریدل او یې په نور خبرونه کې اوري د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
منمستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا دجنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چې په خید ما درته و نه وګل و مې بخا Yeah.